او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړي توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي دغه غوښتنو ته پس له سبانه سلويخ کال جواب ویل کیږي، او دا پر ځای پرې کړو مونږ د دې هر کله کو خود دې په څنګه کې په دې هم په هیګو چې د محکمې پر وړاندې باندې خندونه شته، ځکه لومړی خو زمونږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنگي جرمونو عاملین دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زمونږ په نظر باندې نه راځي، او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پرېکړه کړې وای. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغه محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې څارنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي، او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا په خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د څارنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکېل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوئ چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی دې لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه افرادو هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوالې جزایي محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هېوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنګي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي او د هغې هېواد خلکو د خاورې قربانیانو د خاورۍ ته شکایت شوی وي، دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري، یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځوان په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کده موږ اوس د قدرت جزیرې په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغې محکمې پریکړې یا د دغې محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغې د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده هغې ته به د پایته کې پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلفو ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي، انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تېری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه مافیات فرهنګ به د منځه لاړ شي او عواملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر راتلونکي کې به د دغه زړه بوږنوونکي جنایتونه مخنیوی وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، که چیرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوئ چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغسې هڅې به وشي چې ګنې په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په اند باندې او د بشري حقونو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغسې رامنځته شوي دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغې کې عدالت نه تامین کیږي، هغې کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې ښې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پرېکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ، دا ټولې هغه صلحې وې چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو. پریږدئ چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، که چیرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسې پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایی محکمه ته کومه ده چې زه خبر یم، دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایی محکمه چې ده، دوی درې نوع صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنی چې اول محکمه خپل د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو لخوا دغو جرمونو ته یا افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړه بوږنوونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي. خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالي لري، د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عین لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شیبو
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بده کوم
رغا حس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میو منی. آیا کله باغ بابر ته تللی یې؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو، بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتای سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیږي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدې او د واقعن و تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد باندې په اړه څه وایي؟
باغ بابر خو تاریخي باغ دی، ځکه چې دا تاریخي آثار پکې دي.
نن هم دا موضوع چیړو. په پیل کې د بابر بڼ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسول کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسی. قدر منو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه، او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبه په ورځ کورنۍ ورځي، او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وی. دا مخکې یو ارغوان زار تپه و، او بابر به کله نا کله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکر کشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوان زار تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته، او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، فکر کی کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی، او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وګورئ.
ډیره مننه که زحمت نین ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولې
وردک صاحب ډیر زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو، هغه پخوانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي، په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو دغه خښتې ګوري چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډیر زیات ځان ته اړوي، هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو، نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. گنبزی شکل لري او له ډیرو میده خښتونه جوړ دي.